السلام علیکم او ستړي نشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې لسمنېته ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره هفتهوار ادبي پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. پاول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیرینو.
خبرونه په کوټه کې صوبائی اسمبلی ته نږدې د پولیسو په گاډي بمی برید شپږ کسان وژلي او نور اتلس یې ټپیان کړي دي. د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالفه مظاهره چانو سره خپله مرسته ښودلې ده او د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشارې رد کړي دي چې ګنې د شام په مغربي برخه کې د روسیې په پوځي اډو اوسني ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې صوبائی اسمبلی ته نږدې د پولیسو په گاډي بمی برید شپږ کسان وژلي او نور اتلس یې ټپیان کړي دي. د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته ویلي چې پرون ماښام په ترسره شوي دغه بمی برید کې څلور پولیسان او دوه عادي وګړي وژل شوي دي. په برید کې اتلس کسان ټپیان شوي دي چې اته پکې پولیس سرتیری دي. چارواکو ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. 14 هله او شوکه لچې د بلوچستان اسمبلی غونډه پایته ورسیده. زمو خبريال وايي په کوټه خار او خاص کر له صوبایي اسمبلی سر نږدې لارو کوڅو کې په لوی شمیر کې پولیس او سرحدي عسكر ګمارل شوی وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالف مظاهره چانو سره خپله مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد د ایراني حکومت عملیاتي غندلې دي. پرون دغه قرارداد د استازو جرګې څلور سوه پنځلس غړو منظور کو، دوه غړو یې پر ضد رایه ورکړه. د قرارداد په متن کې راغلي چې د استازو جرګه د ظالمانه او کرپټ رژیم پر ضد په مظاهرو کې د ایراني ولس سره ولاړه ده او د حکومت لخوا د ایراني ولس د بشري حقونو نه د جدي سرغړونو غندنه کوي. په قرارداد کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتظامیې نه غوښتنه شوې ده چې په ایران کې د بشري حقونو نه د سرغړونکو پر ضد نوي بندیزونه عملي کړي. د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3200 کسان نیولې دي. بلخو د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي ادعا کړې ده چې تهران د نقراره رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي. د ایران د پارلمان پخوانی اصلاحکار غړي محمد صادقي چې پرون د نیول شوو کسانو کمه شمېره ښودلې هغه له حکومتي شمیره ډیره ده. د دسمبر د 23 نیټې راهیسې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چانو د بیروزګارۍ او اداري فساد پر ضد د مظاهرو له لارې خپله غوسه څرګنده کړې ده. د بېقرارۍ او د مظاهره چانو پر ضد د حکومتي عملیاتو په نتیجه کې 22 کسان هم وژل شوي دي. د ایران ستر روحاني مشر په ټویټر په خپل یو بیان کې د امریکا په ګډون بهرني هیوادونه د مظاهرو په راپارولو تورن کړي دي. امریکا او نورو هیوادونو دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د روسیې غی اشاره رد کړې دي چې ګرین شام په مغربي برخه کې د روسیې په هوایی او بحري اډو وسنی ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړې دي. د وزارت ویان میجر ګیلوې پرونو ویل داسې هر رقم خبره چې ګینې په روسی مرکز پر ډرون برید کې امریکا او یا د امریکا اتحادیان ککړ دي بی بنیاده او پوره په پوره غیر ذمهواره ده. روسیه ویلي دي چې د جنوري د 15 او 16 نیټې ترمنځ د شپې په ترسره شوې دغه برید کې په وسلو سنبال دیارلس ډرون جازونه کارول شوي چې هدف یې په حمیمم او ترتس سیمو کې د دوی مرکزونه وو. په بریدونو کې سزانی او مالي تاوانونه نه دي اورېدلي. د شام په کورنۍ جګړه کې روسیې د شام ولسمشر بشر الاسد له مهمې مرستې ورکړې دي. امریکا بیا د ځینو باغي ډلو سره مرسته کوي چې له کبله یې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکیچنې دي. جرمني په برلین کې د ایران سفیر راغوښتی او خبرداری ورکړې چې تهران د اسرائیل سره د تړاو لرونکو غړو او ډلو پر ضد جاسوسي پرېږدي ځکه چې دا کار د جرمن قانون پر ضد دی. د ملاقات خبر وروسته لاغي خپور شو کله چې پرون د جرمني یو عدالت د هغه پاکستانی غړي درخواست رد کړ څوک چې د ایران لپاره په جاسوسۍ کې ککړ ګرځول شوی دی. د مصطفی حیدر سید نقفی په نوم دغه پاکستانی د عدالت لخوا د جرمن اسرائیل د دوستۍ د ټولنې د مشر او په پیرس کې د یو اسرائیل نژاده فرانسوي پروفیسر پر ضد د جاسوسي مجرم ګرځول شوی دی. هغه د ایران د پاسداران انقلاب ځواک لپاره جاسوسي کوله. جرمن میډیا راپور ورکوي چې د ایران سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې د اسرائیلو پر ضد جاسوسي به د ایران او جرمني د خپل منځي اړیکو لپاره ښه نتیجې را نه وړي. یونان او د مهاجرو ادارو له اروپایي ټولنې غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپایي ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډیره د شام دي له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو کې منل شوي دي. افغانان له شام وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دویمه لویه ډله ده، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې نه دي شامل. په یونان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازي پرون خبریالانو ته وویل ادارې یې د مستحقو افغانانو او 3300 بې سرپرسته ماشومانو په شمول 100 کیټګری وړاندې کړي چې باید د اروپایي ټولنې د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې شامل شي. د یادونې وړ ده چې دا مهال په یونان کې لسګونه زره افغان کډوال ایسار دي چې په نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه اخستو په لټه دي. د دوی زیاتې په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر د روانې میاشتې په 14 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینه ماڼۍ پرون وویل ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایوف به د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکارو په لارو چارو خبرې کوي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال رابعه اکرم خان وړاندې.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 112 روپۍ اخیستل کیږي او په 112 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او 50 پیسې او په 105 روپۍ. یو یورو په 120 روپۍ او په 120 روپۍ او 40 پیسې. یو ریال په 110 روپۍ او 80 پیسې او په 110 روپۍ او 20 پیسې. یو درهم په 10 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1 روپۍ او 50 پیسې او په 1 روپۍ 850 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2، بنو کې 15 او په کوټه کې منفی 3 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسو به او د موسم حال مولا رابعه اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې په پرونی ځانمرګي برید کې شپږ کسان وژل شوی دي. معلومات ترکو د جنوبي وزیرستان د ټوکرنې سیمې اوسیدونکي د ژوند د بنیادي سهولتونو غوښتونکي دي.
مشاده جناب غونډه علاقې دوه علاقې دې علاقو کړې دو خدمتشته دې به سہولت نشته دې مجد سکول سہولت نشته دې مجد سپاتل سہولت نشته مجد هر قسمه سہولت نه محروم دي.
د کوزو مومند اوسیدونکو د بره مومند په شان په خپل سیمه کې یو غره ټرافیکي نظام غواړي.
اوس دا یو غون بازار دی او د غټو گاډو والو لپاره چونکی دا وای چې دوی کم ولاړه کوي روډ نه لکسیټ ته کوي دی کې مریض راځي سرکاري گاډي راځي او اختیار ډیر ضرور دی مالم په کار د بندم په کار.
په خبرونه کې اونې ادبي پروګرام د مشال رادیوي مجله کې مو د پښتو ادب او اړوند هلو سلو نه خبرو. دا
زړه کار وي چې د زړه لپاره کوي
مشال ریڈیو خبرونو ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو .com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د بلوچستان په مرکز کوټه کې په ځانمرګي برید سلور پولیس او دوه ولسی وګړي وژل دي. برید تیر ماښام له بلوچستان اسمبلی سره نږدې پر جی پی او چوک هغه وښو کله چې یو ځانمرګي بریدګر د بلوچستان کانسټیبلري له یو ولاړ ټرک سره ځانته چاودنه ورکړه. په برید کې د پولیسو په ګډون 18 کسان جوبل شوي هم دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم را کوي.
د کوټه ډی آی جی عبدالرزاق چې ما خبریالانو ته ویلي چې په برید کې د څلورو پولیسو سرتېرو په ګډون شپږ تنه وژل شوي او اتلس نور زخمیان شوي دي چې په هغوی کې هم ډېر پولیس عسکر دي. ښاغلي چې ما ویلي چې دا یو ځانمرجونکی برید و خو په دې اړه نورې پلټنې روانې دي. بلخوا د دې ځانمرګ برید مقدمه درج کړې شوې ده چې پکې د قتل او ترهګرۍ دفې شامل کړې شوې دي. تېر ماښام دغه چاودنه د پولیسو سرتېرو یوې لارې سره جوخته هغه وخت وشوه چې د بلوچستان اسمبلۍ غونډه پای ته ورسېدله. واضح دی چې تیره ورځ د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ثناء الله زهری خلاف په اسمبلی کې د بې باورۍ لیک راوړل شوی و چې نوموړي په قرارداد تر بحث وړاندې د صوبې گورنر محمد خان اچکزی ته خپل استعفا وړاندې کړله او د اسمبلی غونډه وځنډېدله. د اسمبلی سیاسي صورتحال په لړ کې د امنیت لپاره دغه امنیتي ځواکونه دغلته ودرول شوي وو. د جی پي او چوک سره نږدې پولیسو د امنیت په خاطر د خلکو تګ راتګ بند کړی وو. د دغه چوک سره نږدې په زرغون سړک د صوبایي اسمبلی په شمول د بلوچستان نورې مهمې سرکاري ودانۍ لکه ګورنر هاوس، وزیر اعلی هاوس او های کورټ شتون لري. د دې چاودنې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده او دا یو ځان وژونکی برید بللې دی. رفعت انجم، مشال ریډیو.
د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو ویلي چې دوی د باړې سرکاري او انتظامی دفترونه خواوشا دولس کاله وروسته له پېښور او جمرود نه واپس باړې ته وړي دي چې تېره ورځ یې پرانیسته هم وشوه. دوی وایي اوس په د باړې ټول تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په خپله پخوانۍ ودانۍ کې ناست وي او ځایي خلک به د خپلو جرګو مرکو او د ستونزو د حل لپاره ورځي. دغه دفترونه په باړه کې د وسلوالو ډلو د شتون او د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله بهر وړل شوي وو. نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری را کوي.
د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکو خواوشا دولس کاله پس د باړې د تحصیل دفتر په شمول یو شمېر ولسی دفترونه پېښور او جمرود نه بیرته باړې ته منتقل کړي دي او اوس به پولیټیکل تحصیلداران او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په باړه کې د باړې تحصیل په پخوانۍ ودانۍ کې په مستقله توګه ناست وي. دغه دفترونه حتی د امنیت خرابې وضع او د وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیات لوجه پیښور او جمرود ته وړل شوی وو. د دغه دفترونو د پرانست په حق له د باړې پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی مشال ریډیو ته وایي.
ډېر خلک راغلي وو، خلکو په ډېره مشاله اظهار وکړه، ډېر زیات خلک راغلي وو. دکانداران چې څومره دي، تاجریان چې څومره دي، خپلې چې کوم ګفتونه راوړل، مټیانې ټوکرې راوړل په خوشاله کې، او د دې خپل باقاعده چې کوم دی نتیجه کې پرانیسته وشوه، او انشاءالله دلته به ستاسوداران هم ناست دي، ای پی ایس هم ناست دي، او خلکو ته به په دې اسانتیاي او دې سره سره زموږ چې کوم د نادر آفیس دی نو هغه د نادر زوړ آفیس په ډوګرا کې وو. انشاءالله چې امید دی که خیرې چې په نن سبا کې هغه هم خلکو ته خلاص شي او دې ته به توجه شي. دا مقدمې او جرګې څومره کیسز دي نو دا به ټول په دې ځای کې کېږي، زموږ ای پی ایس په دلته ناست دي.
باړې ته د ولسی دفترونو د منتقل کولو په اړه د باړې مشر ملک ظاهر شاه اپریدی وویل،
ټول نغټ خبر دی چې په باړې کې ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ځکه چې دا دولته د باړې تحصیل دولس کاله بند وو. په دا دولس کاله کې په باړې تحصیل کې مونږ نن پهله ورځ چې را ننوتو خپل تحصیل کې کېناستو، خپل علاقه په ازادۍ سره وکتا. ای پی ایم راغلو، تحصیلداران هم راغلل، وہ ٹول اسٹاف ہم راغ وہ ان شاء اللہ کے ٹوٹل خاص مشکلات ہو اس ان شاء اللہ کے ٹول جرگے ہو مسئلے سال تک باڑی تحصیل کے دنانا پیو چادے والے کے بونڈری وال کی وہ ختم کی پرکیا دے پر مختق خبر دو دے سہولیات خبر دو
چروا کی وائی چی وہ اقدم و دپس یہ پا باڑا کی دا حکومت واک منی بحال کھڑے دا غسی میں دا وصل والو نا پاک کھڑے او اس یہ واک پا مرحلہ وار توگا سیول انتظامیے تا سپارل کی گی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکي وایي چې په پرمختللي دور کې هم د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا په سیمه کې د اوبو، روغتیا او بجلی غوندې سهولتونه نشته چې له کبله ژوند له کړاو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د سولی وزیرستان لواړه او رزین منځنی کلی ټیکونی اور سرا لر بار د نورو کلیو قبایلون ویایي چې دوی د یوشتمې پیړۍ په جدید دور کښې اوسېږي خو د ژوند د بنیادي ضرورتونو او سهولتونو نه بیخي بې برخې پاتې دي. په دغه برې کښې د ټیکونی د کلي یو اوسېدونکي سعیدالله خبرو ته غوږ کښېږدی.
میشه د جنت غوندې علاقه دو الله خښلي علاقه رو کړی دو خود میشته د بې سهولت نشته، د میش د سکول سہولت نشته، د میش د اسپتال سہولت نشته، میش د هر قسمه سہولت نه محروم یي. حکومت امخ روړی وی چې د میش علاقه جنت غونده علاقه دو چې دا د جنت غونده خوشالی جوړه شي.
مول ګل یای چې میش د ضروری سہولتونو نه هڅه هم به برخه پاتې وو خو چې په سیمه کښې جنگ ولګېد د بیا نور هم پسې غټ تاواني شولو
چې د جنگ نه لوړلې کړي را سمه تاول ویدل پاس چې روغلي میش کورینه ولیدل د میش ډېر کورینه غزبز ډړنګ دی. اوس میش دا غوړي چې میش د خپل کورینه جوړ شي، میش د خپل برنګین هغه ولګېږي، د میش لی سوالات جوړ شي. حکومت ته میش ته بجلي هم رکو، روډي نه درته تېر کړو، هسپتالي نه درته جوړ کړو، سکول نه درته میش ته ډېر سخت تکلیف میلاو دی.
سراج مسعود وایي چې بجلی نشته دی. د میشه ښځینه نن ه د څښلو اوبه د لرې لرې نه په سرونه راوړي.
میش بجلی اول نه ه نه وه، اوس ه نشته دی کنه، او بل بې سخت تکلیف دی کنه. چې برنګي نه درته ولګوي، بل درته ولګوي، چې ټوبل ته ولګي، کرلې مځکه ابو داسې ښلې مځکه د چې ښه فصل کړو کنه، ښلې بچې کښې مې په سرینه بندې دي، چې داسې دلته نزدې ټوبلینه ولګي کنه، او میش خوندې مندې او دانې دغه په ارام بندې شي کنه، په سرو یې به نه راوړي.
د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان د قبایلیانو دغه ګوتنیوکې او غوښتنې څرنګ ځوابوي. وار وی ځنې
امینی صاحب سروزو خاص نشیز پتی اخنم تاوس رکم چی تیر گول پیتا تا کم ایل جی جی پروگرام کی کمی پیسی را گری دی نشی زیادر پتی کلو بانی اولی جنو دیر بخی او انشاءاللہ نیکس ایڈی پی کیو ہم مونگا مدد دا انڈر کنسیڈریشن را گولی را خیر سرم سو پوری تا دی روڈ تعلق تی نزو ایس انسی انڈبلیو تا ویم پتی بانی یو پی سی ون جور جی او مونگ با ایزا نان ایڈی پی دادا سادا سیکرٹ اولی گو نان ایڈی پی کیو بزوی مطلب پی سی ون اولی گم
د ټیکونی کلی اوسېدونکو دا هم وویل چې که سرکار د مکینه د تنګې دارې رازین او بیا د ټیکونی په لیارې د شوال تحصیل مرکزي پنډغولي لواړه ته کچا سړک په پخه سړک شه بدل که، بیا به د دوی دپاره د ژوند ټولې اسانتیاوې خپل په خپله ویړیا شي. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، رازین، سویلی وزیرستان.
وزو مومند ایجنسی ته چې هلته د ګاډو د حادثو د زیاتېدو له وجې پولیټیکل انتظامیه منصوبه لري چې د ټرافیک لویز جوړ شوي نظام کوزو مومندو ته هم وغځوي. دغه نظام ورله مخه په بره مومندو کې شته چې ولس ډېر پرې خوشحاله دی. د کوزو مومندو ولس هم غواړي چې د ګاډو چلوونکو ته له قانون سره سم ګاډي چلول پکار دي او د دوی په خبره د دې کار د عملي کولو توان پولیټیکل انتظامیه لري. نور حال د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
لدی وړاندې هم یاد ځواک په بر محمودو کې دغه انتظام سنبال کړی او د غلنۍ نه تر محمد ګټه په اکسپرس وی یا لویه لار ځای په ځای ولاړ وي او کیمرې ورسره وي چې یو څوک خو ګاډې تیز نه چلوي. د کوزه محمود ایجنسی سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ توصیف خالد وایي چې ممکنه ده په لنډو ورځو کې دغه نظام په کوزه محمودو کې هم شروع کړی شي.
دا ټرافیک پولیس والا پلان چې کوم یا کغون ته مونږ پلانینګ کوو د فیس کې یو او دا ما چې کوم ذکر وکړو تحصیلدار صاحب په سروایز کې چې کوم بازار کمیټي دی دی به همدا شی ټرافیک کنټرول باره کې به خپل تجاویز به ورکوي او موږ هغې باندې بیا فردر اکشن کوو.
د سیمې ولسم خوښ دی چې دغه نظام راوړی شي ځکه چې په محمود ایجنسۍ کې زیاتره ډرایوران داسې دي چې له محمودو نه بهر ګاډي نه بوځي، نو نه دي خبر چې د ګاډو د چلولو قانون څه دی او رفتار یې څومره پکار دی. ساجد خان یو ځوان دی او ویې ویل
حکومت نه دا مطالبه کوو چې دغه سبنه سیزونو ته پام شي. اوس دا یکه غونډ بازار دی او د غټو ګاډو والا لپاره چونکې دا وایي چې دوی کم ولاړه کوي نو روډ نه لږ سیټ ته کوي، دې کې مریض راځي، سرکاري ګاډي راځي او دوی خپل اختیار ډېر ضرور دی. مالم پکار ده، بلدم پکار ده، اختیار ډیر ضرور شیر او لوګه گزاره کوي په قلار زی.
سمو د وړاندې په محمود ایجنسی کې هلال احمر پاکستان هم په غلنۍ ګنداو او غاخي کې د ټرافیک بیداری مهم چلولې. د یاد تنظیم محمود ایجنسی مشر فوزی خان مومن وای چې هغوی د کوزه محمود ایجنسی لپاره هم بینر او پمفلیټ تیاروي چې ورباندې به د ګاډو چلولو قانون لیکلی شوی وي.
داسې لایسنس هولډر ډرایوران نه دي او کومنګ اکثر وګورو په مومندو کې د دریو نه سلور پیخ روزانه کیږي د اکسیډنٹ او هغه دغه د اوور سپیډینګ په وجه باندې نو د دغه بیداری حواله سره مونږ نږدې راتلونکو ورځو کې په یک غون کې په ناقی ټنل کې مونږ پاکستان ریډ کرسنت مومند ایجنسی ان شاء الله بینر بم لګو چې را د ډرایوران مونږ اویر کو چې ډیر سپیډ نه وي
د محمد ایجنسی سړکونه له هم د پخوا په شان واړه دي ولې د ولستګ راتک په سیوا دي تقندارو سړک اوران دي نو د باجور زیاتره ولست د کوز محمد ایجنسی په پنڈیالی او امبار تیریږي چې زیاتره وختونه پر حادثه هم شوي نو ولس وای ضرورت چې د ګاډو ډرایورانو ته وینا وشي چې د قانون په مطابق یې ګاډي وچلوي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په سواد کې پولیسو په ټرافیکی پیښو کې د مرجوبلې د مخنیوي لپاره یو کمپین شروع کړی دی. د دې کمپین پر مهال سلګونو موټر سایکل چلونکو ته مفت هلمټ ورکړل شوی. د سواد پولیس مشر وایي دغه کمپین به درې میاشتې دوام ولري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنګوره ښار کې د پولیسو لخوا په بیلابیل بازارونو کې د سیمې موټر سایکل چلوونکي چې زیاتره زلمی دي هلمټ یې وویشل شوی. په دا اړه د سوات پولیس مشر ډی پی او واحد محمود مشال ریډیو ته وویل چې دوی دریو میاشتو پورې د ټریفیک قانون پوهې راوستلو په حواله دغه مهم شروع کړی دی.
مختلف چوکی کې اوپر کھڑا ہوکر پمفلیٹ تقسیم کر رہا ہوں.
زبا بیالا بیلو چوکونو کی ولاریم دا پوہی پمپلیٹو را ویشم او دغی مقصد لپاره دا سڑک پغارا دا نور پولیس سرا چی سوکی کبی یو پیغام ورکو چی بدلون را وستل دی او خصمانه کول دی. کچری مونگ دا اولس پا خط توگا خدمت بکو نو اولس با مونگ تا درنوی را کی او دیر پا خط تکو کبا مونگ تا غز کبی
بہتر انداز سے پکارنے کے لیے بھی استعمال کریں گے.
دا ہلمٹو ویشلو پا دا مقا دا سوات منگوری خار پولیس مشر ڈی ایس پی حبیب اللہ ہم موجود و دوی پتا وړ وای
رقم کنټینټ زموږ روان دی. دا فیسیلیټیشن او د ایجوکیشن په سلسله کې درې میاشتې به چلیږي. موږ خلک فیسیلیټیټ کوو ایجوکیټ کوو چې هر کم کار کم نه کېدی مختلف زموږ گاڑی رائیډر په دې مهم په سلسله کې موږ 200 هلمټ په مختلفو چوکونو کې په موټر سایکل سوارو باندې تقسیم کړي او دا هم د خلکو کې یو سبق چې کم نه خلکو له ورکولو کوشش وکړو چې هر هلمټ د موټر سایکل سوار لپاره ضروری دی.
هلمټ ترلاسه کوونکي زلمی وای چې د پولیسو لخوا دا ګام د ستاینې وړ دی او هر موټر سایکل والا ته پکار دی چې د حفاظت په توګه هلمټ واچوي.
زمانو مراد علی خان دی زه د منګوري سوزن کې ما دلته خو د هلمټ او د سیمو خیال نه ساتو موږ ونه په سروزه غزان به تم بس کړو چې موږ مخ پټ کړی خو چې کله د پولیسو دا یو مهم شروع کو او تقسیمول نو موږ بګیم د روانو په اچانک نو موږ یو هلمټ موږ ته ملاو شو چې موټر سایکل نه چرته ورځي کې نو اول نه سر بستا لګي دغه وجه نه زیات هلمټ ډیر زیات لازم دی.
پولیس وایي چې سواد کې زیاتره ټپیکی پیخي د موټر سایکلو لخوا کیږي او کچری موټر سایکل سوار د حفاظت لپاره هلمټ استعمال کړي نو دې سره به 50% پیخو کې د موټر سایکل چلوونکو ژوند بچ کېدای شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
دا مشال ریډیو دا
د ملکن تانه سیمې بلال خان بلال په اسلام آباد کې د هنګکده په نوم د موسیقي د زده کړو اکیډمي پرانسته چې د رباب تبلې گیټار پیانو ستار او انزورګری هنرونه به پکې خودل کیږي. بلال وایي چې خپل د رباب شوق لري خو د اکیډمي اوازې تر رباب پورې محدود نه دا دای یو ارمان و چې خپل زده کړې او فن نورو ته ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال محمد عمران راکوي.
بلال وایي چې د اپیل رباب کړه او خو زواړي چې د موسیقي خونه نورو ته ورسي. د بلال په وینا چې د تیر یو لس کال راهسه د رباب د زده کړو وروسته د هنګده په نوم د موسیقي د اکیډمي په دې غرض جوړ کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د پرانستل د موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کړي.
ما رباب په خپل ځان خو خو موزه غوم نو ما دا انیشیټیو د رباب نه سټارټ کړه او زه غواړم چې د دې سره نور څومره انسټرومنټ یې غوم پروموټ شي او رباب
موسیقی هنر او کلتور مرکز بولی چرته چې به هنرمندان خپل هنر د نور سره شریکي. اری بزهر چې د اردو صوفي موسیقي وتل سندرغاړي دي د هنګده په اړه وایي چې د ثقافت د ودې لپاره کار کوي او چې کله د ثقافت د ودې لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخ ته روانه شي.
ثقافت ته پام کم شي نو هغه ټولنه ماتېدل شروع شي. نو ځکه چې د
ثقافت د ودې لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي سم دي او د پاکستان لپاره ضروری دي
پاکستان کے لیے.
په اسلام آباد کې میشت انزورګر رفت خټک وایي چې دوی د بلال خان د دې ګام ستاینه کوي ځکه چې په تیرو وختونو کې په ملکن ډیویژن کې ثقافت ته لوی زیان رسول شوی و اوس دا رنګ هلې ځلې به یو وارې بیا نړۍ ته د دې قام مثبت او پرامن شکل ور وښایي
دشتگر ندی امن پسند خلق تھے کلتور سر مین لری آرٹ سر مین لری نو میوزک سرا ٹنگ ٹکور سرا او دی آرٹ سر چکم دینو دا مینی نورم نزیاتی گی نورم ور سر چکم دینو خوڑان دیجی
اهنکدر اسلام آباد په ایف 11 مرکز کې دفتر لري او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال لومړی اونۍ نه خونه پیل کړي او که څوک هم دغه هنرونه زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملي امنیتي ځواکونو په هلو ځلو 15 کسان د دولت وسلافال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شول. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د چهارشنبه پورز د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې رسنیو ته وویل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شو وسلوالو په چفرهار خوګیانو او په چیرګا ملسوالو کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه تر سره کول.
د ملي امنیت منصبینو د هلو ځلو په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین د سولې بهیر سره یو ځای شول. د قماندان عبدالمنان په مشرۍ اته داعش په دې کې شامل دي. همدارز د قماندان فریدالله په مشرۍ و وسلوال طالبان په شامل دي. دوی خپل 15 ملت رانی اوس پک وسلې چې پکې راکټ کلاشنکو پیکاو ځینې نور مهمات شامل و د ملي امنیت منصبینو ته سپارل دي.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوی سرګروپ ژمنه وکړه چې د هیواد په آبادۍ کې به برخه اخلي او د دولت په نورو وسلوالو مخالفینو هم غږ کوي چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زمان نوم فرید الله دی، د میرویس خان زوی، د ننګرهار ولایت د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. د 15 کالو راهیسې موږ په چپرهار او پچیراګام او خوګیانو ولسوالۍ کې موږ ناوړه فعالیتونه او کړنې ترسره کولې. اوس راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره یوځای شو. نور ورونو ته چې په دغه لږې کې دي، د هغوی نه دغه پیغام دی چې راشي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت سره یوځای.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې 168 تنه د دولت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یوځای شوي چې 34 پکې دایشین دي او زیاتوي چې لکه نه چې د وسلوالو مخالفینو د سولې بهیر ته د راګرځېدو بهیر پیل شوی، یوازې ننګرهار کې 811 تنه وسلوال له دغه بهیر سره یوځای شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لوګر کې میشت کوچیان وایي خوستی قومونه د پیاد ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي کنه دوی به هم په لوګر ګردیز او یو شمېر نورو سیمو کې د خوستیانو پر مخ لارې وتړي. بلورې ته چارواکي وایي چې ډېر زر به یاد قومي لانجې ته حل لاره پیدا کړي. له خوا شله سورځو راهیسې یو شمېر خوستي قومونه او کوچیان د یو بل په وړاندې مورچو کې ناستې، خو خوستیان وایي چې د کوچیانو په وړاندې لارې نه دي تړلې. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
کوچیانو یاد سرګندونې د سه شنبې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشا 1500 کسانو ته رسېده ویلې چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچي مشال راډیو ته وویل
دوی مهلت راکړ دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه سلو موږ بله لار نسته، مګه به دغه لارې بندو په هغه محدودو خلکو چې چا دا چل راغودلی دا د موږ نه اوس دا یې غوره غودلی.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړي نو دوی کولای شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ متفقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانون حل نه کړي، نو موږ کولای شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو، کابل مو تړو، لوګر مو تړو، ګردیز مو تړو. د سټو پورې
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخوانی پاشا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلور کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه، دا مخ خوړلی دغه ورونه د موږ دا د موږ
دا موږ باندې چې څو د غصبګر نوم کړي موږ خپل فرمان لرو موږ سره.
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابل خوست ته پر لاره وو لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یاد ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو دې دا وړاندیزونه لرل چې هلته غصب شوی نظامی کمیشن میں تعین کرائے شاہد اطلالی تاسی ٹول پہ جریان کے مورچے رنگی سوی دی غصب رنگ سوائے دا خو متاسفانہ کل سیزرا وطلیم بیا دی او تعداد حرکات پہ اشارہ باندی دوی خطلی اول تا لارے بندی سوی تمرا وشیل اول دا ویچی زخوز طرح سم گوٹا پلاس خلاس او خلیت نبی گدو
بلوری تا دی خوز قوم نوائی چی کوچیانو خپل کوچیانه جوان پریخه او ها غمیلو که چی دوی با دی جمی پدری و میاشتو که حال تا خیمه لگولی او اوری که با بیر تا پکتیا و لوگر لوری تا تلل او سی پا که زرگونه کرونه جور کری او حاسه که وی چی کرار کرار دی خوز دی ختیز لوری طول دختی و غرونه لاندی کی خو کوچیان وای دی خپلو میلو اسناد لری.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا کېدون کې د لنډ خبرونه لا شاهین بنیرینه.
سرمشر دے وخم مهم خبرنا پا کوئٹا کی صوبائی اسمبلی ته نزدې د پولیسو په گاڑی بمی بریز شپک کسان وجلی او نور اتل لسی ټپیان کړی دی. چارواکو ویلی دا یو ځانمرګی برید او تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. د امریکا د استازو جرګې د یو قرارداد له لارې په ایران کې د حکومت مخالف مظاهره چانو سره خپله مرسته ښودلې او د مظاهره چانو پر ضد د ایرانی حکومت عملیات غندلې دي. د ایران یو پارلماني غړي ویلي چې د حکومت ضد مظاهرو پر وخت حکومت 3200 کسان نیولی دي. بلخوا د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهای ادعا کړې ده چې تهران د ناقراری رامنځته کولو لپاره د امریکا او برتانیا هڅې شنډې کړې دي. د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشارې رد کړې دي چې کله د شام په مغربي برخه کې د روسیې په هوایی او بحري اډو وسني ډرون بریدونه امریکایي ځواکونو ترسره کړي دي. جرمنی په برلین کې د ایران سفیر راغوښتې او خبرداري ورکړې چې تهران دی د اسرائیل سره د تړاو لرونکو غړو او ډلو پر ضد جاسوسي پریږدي ځکه چې دا کار د جرمن قانون پر ضد دی. یونان او د مهاجرو ادارو له اروپایي ټولنې غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای په ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بې سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا ولسمشر د روانې میاشتې په 14مه نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینه ماڼۍ پرون ویلي ډونلډ ټرمپ او نور سلطان نظربایوف به د سیمه ییز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس درته نجیبه مېرونی زغ پرونه د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي. داونه د راشد خټک او دیدار وزیر سره داوی په نو چاپ شو کتابونو خبرې شوې دي.
د مشال رادیوي مجله راشد خټک خپل دوهمه شعری ټولګه خپره کړه.
دا څه کوم 200 اساسي کتاب دی او شاعری ده. غزلونه دي پکې، نظمونه دي پکې، دا دي آزاد شعر نه دي.
پرویش شاهین مو د سواد د لرغونو اثارو پر اهمیت خبروي.
ا ا ا د چینیان دا غد دی مخکې چرته زمانو به ورېدلو په چین کې، جاپان کې. نو التی لکه دا هغو او داسې شی دی چې دا هغو یو پیغمبر د سواد کې پیدا شوی دی.
د نیم ګلاب له لیکوال سره مو هم د زړه خواله کړي.
زه خو دیدار وزیر یم، د شمالي وزیرستان تحصیل میرل سره تعلق ساتم. دا وخت په اماراتو کې مسافر یم، مزدوري کوم.
دا او نور مطالب په مشال رادیوي مجله کې له نجیب عامر سره اوري. راشد خټک د پښتونخوا پیژندل شوی لیکوال، شاعر او خبريال دی. نوموړي په دې وروستیو کې خپل دوهمه شعري ټولګه چاپ کړې چې سو ژوند مزل نومېږي. دا کتاب په کابل کې د دانش کتابخانه لخوا خپور شوی چې په کابل او پېښور کې دوستان د کتابونو په لوی دوکانونو کې موندل شي. راشد خټک کی پاړه وای
د سکه دو سو اساسي کتاب دی او شاعری ده غزلونه دي پکې نظمونه دي پکې دغه دي آزاد شعرونه دي خو زیاتره برخه یې غزلونه دي هغه تېر کتاب چې وو په هغې کښې څه شعرونه ما ژباړلي وو دوه درې شعرونه واړه واړه هغه د پال پاټ او دې کښې ژباړې نشته دی خپله شاعري ده ټوله
راشد خټک وایي که څه هم د نورو لیکوالو په شان دی هم د دې ستونزې سره مخ دی چې کتابونه یې که کابل کې چاپ شي نو په مشکله پېښور او کوټې ته رسي او که پېښور کې چاپ شي نو د افغانستان لوستونکي ترې محرومه پاتې کیږي خو بیا یې هم غوره وګڼله چې خپل کتاب په افغانستان کې چاپ کړي راشد خټک د اخبار د ستړې نوکرۍ تر څنګ شاعري او لیکوالي کوي پوښتنه راته پیدا شوه چې آیا په یوه وخت د ډېرو کارونو سره انصاف ممکن دی
نه پوهېږم دا خو به لوستونکو ته پته نه دي چې ما چا سره کم دغه سره زیاته مینه کړې ده خو دا خو داسې شیان دي چې لکه ځنه زمونږ د ژوند د تېرولو دپاره هغه بېچ دوی د معدې ضرورت دی د خېټې ضرورت دی لکه اخبار د کار کول یو بل ته روزګار کول ځنه د زړه کار وي چې سړی د زړه دپاره کوي څوکر چې دا کتابونو خبره ده خو زمونږ د زړه کار دی بیا په دې کښې هم نثر داسې دی چې هغه سړی په یو اراده لیکي ورته کښېني او وخت ورکړي سوچ پرې وکړي څنګه یې وکړم او څنګه نه وکړم ته کیسه ده که ناول دی یا ژباړه ده او شاعري خو داسې شی دی چې دا خو را وهېږي په خپله چې را شي په لاسر باندې ولیکي او چې نه را ځي نو بیا نه را ځي بیا که ته ورته کښېنې که ورته سملې نو هغه نه کېږي دا لکه زوروره ده فکر تاسې کوم چې د شاعري زوروره ده دا چې په سړي ځان لیکي چې کله را شي په خپل کښې نو کېدای شي دا ښیي
د راشد خټک ځینې کلامونه په دې وروستیو کې ځینو سندرغاړو سندریز کړي او دې ګڼي چې هغوی ورسره پوره انصاف کړی دی دا چې شاعر هم انسان وي او انسان د وخت په تیریدو سره زړیږي نو آیا ممکنه ده چې سړی د ټول عمر شاعري وکړي او ښه شاعري دې وکړي
زه خو فکر کوم چې کولی شي دا ممکن ده چې یو پا پکې را شي داسې مونږ اورو که نه چې خوشحال بابا هم لس کاله شعر نه دی ویلی اته کاله شعر نه دی ویلي یو پا پکې را شي چې سړی لږ کلا شي ورته وی نه لیکي یا داسې وي چې را ځي نه شعر پرې نازلېږي نه یا داسې وي چې ډېر زه نښه کوي لیکلو ته دا چندان شعر نه دی حالانکه په دې کښې هم داسې وي چې ډېر ښه ښه شعرونه چې خلک یې رد کړي چې بل څه وګوري وایي دا خو ښه شعر و باید دا یې محفوظ کړی وی نو داسې وقفه پکې راتلی شي خو دا خو شاعري خو مقصد کېږي هر وخت هم کېږي او ټول عمر کېږي مونږ داسې شاعران هم لیدلي دي چې هغوی ته آخري ساه پورې شاعري کوله حمزه صاحب آخر وخت پورې شاعري کوله پسرلي صاحب آخر وخت پورې شاعري کوله دغې ټولو بکښې به زمونږ مشران نو خټک صاحب جواد خټک صاحب دوی ټولو آخر وخت پورې شاعري کړې ده
راشد خټک د پاولو کوهلو ناول الکیمس د کیمیاګر په نوم پښتو ته ژباړلې همداسې ځینې پښتو کتابونه یې اردو او انګریزۍ ته هم ژباړل دي خو ډېره موده کېږي چې تازه ژباړې مخې ته نه دي راغلي دا چې لامل یې څه دی ترېنه به یې واورو
یو خو داسې ده چې نثر ما مخکې هم خبره وکړه چې وخت غواړي ناسته غواړي یو خاص ذهني سکون غواړي نو هغه راته کېدای شي په لاس نه وي راغلی کارونو کښې لږ بوخت وم هغه کورنیو کارونو کښې او بل دا ده چې فکر مې کوو چې زه اوس خپلې کیسې مې دي څه هغه را غونډې کړم ته هغوی هغه مې هم را غونډې نه کړې او بل څه مې هم ونه لیکل څه کیسې وې چې ما په پښتو کښې لیکلې وې که په چاپ شوې په مجلو کښې یا داسې ما سره پرتې وې نو هغه په لاس زه نه راغلې زه نه را نغلې او څه کیسې په انګریزۍ کښې لیکلې وې داسې ما دغه څه چې فکر مې دا و چې دا انګریزۍ کښې مې چې کومې کیسې لیکلې وې دا به پښتو ته وژباړم خپلې کیسې په خپله او د پښتو کښې مې چې کومې لیکي دا به انګلیسي ته وژباړم نو دا دواړه کتابه به همزمان چاپ شي لکه یو ځای به چاپ شي خو دغه ما کور انتقال کړو یو ځای نه بل ځای ته لاړم بس هغې کښې د کتابونه او کاغذونه مې ټول لاس سره ګډ وډ ډي ورک خو به نه وي خو مقصد په لاس نه را ځي داسې په ترتیب شوي نه وي لسې شیان هغې پسې ګرځېدم ډېر ساعت او نورو شیانو ته یادګار نه شوم
که د راشد خټک څو ژوند د مزل کتاب مو نه وي لوستلی نو دلته به د هغوی نه په خپله وغواړو چې د خپل نوي چاپ شوي کتاب نه یو شعر تاسو ته وړاندې کړي
دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله دا زړه او د مستۍ دغه غورځنګ سبحان الله په ورانه هدیره کښې د ژوند رنګ سبحان الله دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره دا یو ثواب مو ډېر دی چې سحر لمانځه دپاره ملا را پسو د جام پکړنګ سبحان الله په یو نظر باچا کړي د مدو مدو ملنګ په بل نظر باچا کاندي ملنګ سبحان الله دا جن د شوخو شوخو خاطرو پلار تیریږي که اورم د چا د بنگلو شنگ سبحان الله خبر شستا لمرگ د وفا د لار شهیده چی هر شو پختلو کې په جن سبحان الله زما د سر قاتل زمون قاضی د خار ساتون کې ټول ناس کې په محفل کې سنگ په سنگ سبحان الله او د بل کلی د خان په ډاډ زمون د کلی چڼې اس واڑی د خیرات پزائے کلم سبحان اللہ راشد په دروغ او بل څنګه باور نکړم دا شون دی دا خبر دا اهم سبحان الله
دا راشد خټک خبرې او شیرونه مو اوریدل سواد د پښتونخوا یو داسې سیمه ده چې د قدرتي حسن ترڅنګ د خپلو لرغونو آثارو او تاریخ لوجه هم د زیات اهمیت وړ ګڼل کیږي. دغلته یو لرغونپو پرویش شاهین له تیرو څو لسیزو راهیسې پر لرغونو آثارو او د بودایي مذهب پر پاتې نښو کار کوي. له نوموړي سره مو داغه پر کړو کارونو خبرې کړې دي. په سر کې مترې پوښتل د سواد سیمه ولې د نورو هیوادونو لپاره مهمه ده؟
امیر صاحب دغه نه دی چینیان دغه دی مخکې چېرته زمانوم به اورېدل په چین کې جاپان کې نو هلته لکه د هغو او داسې شی دی چې د هغو یو پیغمبر د سواد کې پیدا شوی دی. نو دغه پیغمبر چې دی هغه زموږ د سواتیانو کاغذ کالو جست و او کاغذ کالر ځوار څوک چو خو هغې لکه دغې طرف ته یا پام نه وکړی یا ورسره معلومات نه زه نن سبا هغه چې دی دغه پیغمبر هغه مسلک چې دی نو هغه لکه دلایلاما خو به تاسو پېژنئ چې صحابتي دنیا د بودیانو مشر دی که نه یو څو کاله مخکې هغه ما ته خط راولېږو نو زه بیا ولګېدم نو په زوړ کتاب کې صرف دا لیکو چې دی په سواد کې په ډناکوشه کې پیدا شو اوس هغه ډناکوشه نه معلومېده. الحمدلله زما سزونه علم ما پوهه نه وه خو خدای پاک په زاغو ته نوموړی کولم هغه زه ما معلوم کړو بیا هغه دلایلا باندې لو ته خلق راولېږو واشنسلرانو دوه درې یو پکې وزیر وو سر نور وپادو لوشي وو هغې راغلو نو بیا تېر کال په دې چین کې چرته بعد شوی دی په جاپان کې چېرې دا سړی په دې باندې پوهېږي زمونږ په دې پیغمبر باندې د سره رابطه پکار ده. نو الحمدلله لکه زما په چین او جاپان کې لږ ډېر نوم وو د هغه غټو خلکو سره نو هغه واپس راغی په مارچ کې سکالې په دیارلسم مارچ باندې دلته زما کور ته رالو.
پرویش شاهین په خپلو خبرو کې د چینایانو د کوم پیغمبر یادونه وکړه چې د دوی په وینا په سواد کې استوګنه کړې ده. نو دا پیغمبر څه نوم یې ده؟
پدما سمباوا. دا زمونږ د کورکې چې دی مې خبر چې تا هغه بوت لیدلی کنه هغه غټ بوت نوم طالبانو کې بیا ولیدلو هغه دې تېر کال کښې د اقوام متحده والا اصلي والا جوړ کړو ډېر ښکلی جوړ کړی دی هغه ولیدولی که نه دی کور خالص شاته دی او دغه ځای هغه درې کتیبې هم دي په ګټو کښې که نه نو د دې بوتو او زما د کور په منځ کښې د دېرشو میلوټو د واټن دی که نه په دې کښې پدماسمبا پیدا شوی دی. زه چې چین ته او جاپان ته دې بوتلم جینه لکه دسې وما محسوس کړه چې هغه پیغمبر څه کې خو لکه زه یې پیغمبر کړم هر سړی به راتو او له ما سره چې به لاس ملاو دی غټ ثواب ګاڼو غټ ثواب او څه زه د ورځې رزق نه خورم نازو شي په ډېر اثر وکړه څه زمونږ د پښتنو دا جامې هغه شانتې د بودیزم په شانتې وې نو هغوی دا خو ژوندی بود دی په خپله باندې.
پرویش شاهین زیاتوي چې د سواد په لربر کې د بودایي مذهب سره تړلي لرغوني آثار په څه ناڅه شکل کې موجود دي چې د یاد مذهب سره د تړلو سیلانیانو د زړه راښکون سبب ګرځي.
چې واړه چې وباسو چې که نه واړه لوی شیان چا ته خیر میلمنو ته نو دا څلور نیم زره دي او غټ غټ چې په کښې دي چې لکه ډېر غټ خلک وله یا پوهان وله ته را وړې چېره ریسرچ پې وکړئ دا پې وکړئ دا پې وکړئ که نه نو بیا په سواد کښې دغه نمونه ځایونه چې دي نو هغه څلور دېرش دي چې لکه هغه چې سکۍ د هغې بلډنګ شتې د هغې نمونې موجودې دي ټول بلډنګونه یې ډېر مزناک دي لکه زمونږ د دې کور شا ته دغه یو غټ بوت دی نو هغه و چې دا د بامیان نه وروسته په دنیا کښې لوی بوت دی که نه خو دا بامیان ښکلی نه و دا ډېر زیات ښکلی دی نو لکه دغه بلډنګونه شتې لکه دا نه ده چې مونږ ووایو چې په دې ځای پخوا وو.
د سواد دغه سپینګیری لرغونپو د لرغونو آثارو پر اهمیت وخت په وخت کتابونه او مقالې هم لیکي او هڅه کوي د نړۍ د خلکو پام دې طرف ته واړوي چې د پښتنو په سیمه کې څومره مهم لرغونی میراثونه پراته دي چې د انساني دور د پخوانیو عظمتونو ښکارندوی کوي.
بازار کې مې چپ شوی دی له دې مې سرمن مو وته خدای لا اله الا الله د سربان کې وځي وکې ما یو څار د کتابو په جمع مخې کړی دی د یو نوم دی د پښتونخوا علمي شتمني فرهنګي شتمني له موږ سره څه څه پیدا شوي دي د خدای بنده څه په دې پښتونخوا وګور چې ستاسو د کتابونه کوم کوم وپوښه دویم ما کړی دی چې د پښتونخوا کلتوري میراثه د وېد نه راواله تر ننه پورې دار څه زمونږ نه دي. بیا مې دغه کړی دی چې د پښتانه په وینه او خټه څوک دي نو زما ټول زور په کلتور او ژبه دی زه نور څه نه منم. ها بیا مې د هغې سره دا کړي د پښتو ژبې تاریخ دا څه دي چې مسلمانان لاله د مسلمانان مې مخکې دا ګزره چا د خروشې کتبې کتلې دي چا د برهمۍ کتبې کتلې دي چا د شازده کتبې کتلې دي چا د اودیان سکرپو کتبې کتلې دي خدای دې غر کې وي کتبې له لاس نه وړي نه ولي دغه عبدالله بیبي صاحب لګیو غریب څه لږ ډېر کار به پرې کوو نور پرې چا کار وکړو. دا له موږ سره ګوره په لوی افغانستان لوی نغري کې او زموږ سره په کته درې نیم زره کتبې خو مو په ریکارډ دي نو په دې سیمې کې په دې خو دیارلس ژبې لیکي د چا دې لیکلي چې ځان پړو معلومات یې کتبې لیکلي داسې شی دی چې په کتابونو خرج ډېر راځي که نه نو دا د دې نه ما هغه کوچ چې وی شوم لوی شر بیا کوچ نو ما دا د یوې یوې مقالې په شکل چاپ کړو په غټو رسالو کې اوس لګیم کتابي بڼوله جوړومه کېدی شي په دې 2018 کې که خدای پاک وغوښته نو د پښتو به زما په نسخه کتابونه په دې ساعت وخت کې لږ عقل سوی شوی دی لوستل سوی شوی دی نو زه به 18 کتابونه پښتنو له په دې کلتور او ژبه او په قام باندې ورکړم.
پرویش شاهین یوازې د کتابونو مقالو په لیکلو بسنه نه کوي، وخت په وخت د پاکستان بیلابیلو پوهنتونونو ته ورځي او هلته محصلینو ته معلوماتي لیکچرونه ورکوي. له دې کاره موخه د نوي نسل د خپلو اسلافو د ژوند او کار څخه خبرول دي.
په کراچۍ، بولپور، ملتان، اسلام آباد درې یونیورسيټي انټرنیشنل اسلامیک او نومالو او کیدازم او بیا دا غینه چې راوړی نو په خبرو وایو نو چې اسلامیا او دا غټه یونیورسيټي پېښور او بیا چارسدا او بیا سوات دی خدای ګواډه مرسي چې زه سار باندې زوی خېم یی هغه څه مې چې خدای مړ نه شه با خدای دا کتابونه کپاتې شون زه غر کېم نو زما چې دا ټول یونیورسيټي وې د کراچۍ نو ولا د سوات چارسدا پورې هغې ته هم دا سیزونه دي ګنداره ده اسې ثاني او تاسو کوم کنه چې زما خلک شډل وې پسه نه پوهېدی نو ولې دا د بهر نه خلکو ګنداره پټ ډول نو ما تېره کړو زما مشران په خپلو استادانو.
د سوات د یو لرغونپوه لیکوال پرویش شاهین خبرې مو واورېدلې. د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو ښکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړې لاړې د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه اوس د یو قبایلی ځوان د شاعرۍ د نوي چاپ شوي کتاب په اړه معلومات درکو. دا ځوان دیدار وزیر نومیږي چې د شمالي وزیرستان د میر علي تحصیل سره تړاو لري. دا مهال په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. د شاعرۍ لومړۍ ټولګه یې تازه تازه په پېښور کې له چاپ را وتلې ده. نور به لاغوي وورو.
اوس مې دغه کتاب چاپ شوی دی. څه یو دوه کتابونه هم نور هم روان دي خو هغه بلګ وخت اخلي. دغه کتاب د نیم ګلاب نوم دی. نیم ګلاب په څه یو سل 23 مخونه لري. غزل دی پکې او څه نظمونه او سندرې دی پکې. سما وړم به شعري مجموعه ده.
دلته په اماراتو کې کوم زمونږ تنظیم د پښتانه مدارکی لیکوال امارات د هغې ملګرو په خپلو پیسو چاپ کړو. لیکل پکې په دې کتاب باندې چې کومې سریزې لیکلې شوې دي، قیصر افریدی لیک پہ کړی دی، گوهر محب وزیر پہ کړی دی لیک، شناواز افغان هم لیک پہ کړی دی. بس دا کتاب دی زما وړومبی شعري مجموعه ده.
دیدار وزیر وایي نږدې شل کاله کېږي چې د شعر او ادب سره تړلی دی، او په نیم ګلاب کتاب کې د ده د شاعرۍ انتخاب شامل کړل شوی دی.
یقینا چې شاعري خو ما د ډېر وخت نه کړې وه. هغه چې سړی وایي چې په پټو سترګو شاعري خو مې د ډېر وخت نه شروع کړې وه، خو دغه کتاب د پاره مې انتخاب کړی دی. تقریبا زما د څه د اوو نوي نه شاعري باندې لګیا یم، نو هغه د اوو نوي نه تر اوسه رسې کومه شاعري ما کړې ده. نو دا دغه ټول شاعرانو مې انتخاب کړ، دا دغه یوسل او تبیر صفه کتاب مې ته ولیکو دا چاپ شو.
د شمالي وزیرستان دغه مسافر شاعر وای کس هم په مسافرۍ کې ورته د وطن په شان شاعرانه ماحول نه دی برابر، خو بیا هم د یو ادبي تنظیم په نوښت دوی کله کله د مشاعرو او ادبي غونډو لپاره ټولېږي.
دلته په اماراتو کې هومنګ خپل تنظیم لرو، پښتانه مدارکی لیکوال امارات. دغه تنظیم تقریبا په جهاني سطح کار کوي، په وطن کې دی، په د جنوبي پښتونخوا، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو کې، دلته په اماراتو کې. نو د دې تنظیم سره موږ هم تړلی یو. دلته هم د دې تنظیم څنګه د پښتانه مدارکی لیکوال امارات میاشتنی غونډې کوو، تنقیدي غونډې کوو، مذاکراتي غونډې کوو، لیکچري غونډې کوو په مختلفو موضوعاتو باندې. دلته لیکچرونه کوو په میاشتنی غونډې مې بالکل هغه د دندو یا د شعر یا د لیک چې کوم ذوق دی هغه دلته موږ پوره کوو.
دیدار وزیر زیاتوی چې په اماراتو کې د مترقی لیکوالو د تنظیم ترڅنګ نور ادبي ټولنې هم فعالیت کوي، او ټول د خپل فکر او ذوق مطابق کار کوي.
دلته اماراتو کې مشتاق تنظیمونه ډېر دي، درې څلور پنځه تنظیمونه هدي بالکل رابطه مشتاور سره. خو زموږ خپل بس میاشتنی غونډه وي، هغې ته ډېر کسان راځي. بل ملګري را سره ډېر مخلص ملګري دي د فکر. موږ خو داسې یو چې د پښتانه مترقي لیکوال چې کوم تنظیم دی، دا د یو قومي مترقي فکر لاندې کار کوو. هسې خو ډېر مشاعرې جوړېږي او ډېر غیر معیاري غونډې هم کېږي، هغې کې موږ سه داسې نه اخلو. البته چې معیاري غونډه وي لږ داسې وي چې هغه د فکر یا د قومي فکر په حواله سره، نو هغه د څوک بلنه را کوي موږ ورځو هم ورته حاضرې کو.
دیدار وزیر له شمالي وزیرستان لری په متحده عرب اماراتو کې ژوند کوي. دغه تلته د آزاد مټ ادبي فعالیتونه کول شي، خو لته په وطن کې څه حال دی؟ دغه غزه ځوانان په نومره کې حالت کې دي او کچای پښتنه کړی ده. یو ځل بیا دیدار وزیر.
او په شمالي وزیرستان کې خو د ضرب عزت عملیات نه وړاندې ځنې تنظیمونه وو، ادبي تنظیمونه ځ خپل پکې چر دنه پاتې شوه. خو هغې به داسې غونډې کولې چې دغو خلکو په رضا به یې کولې چې د چا د کوم لاملونو له امله چې وزیرستان کډوال شو. هغې کې موږ سان نه ده اخیستې، خو چې کله دا خلک را کډوال شول بنو ته، نو موږ زه شوم محب وزیر شو، ګوهر وزیر شو. نو دا وزیرستان چې کوم داسې شاعران دي چې هغه کمی مترقي فکر لري، هغه مو د ځان سره کړو. د شمالي وزیرستان اوس یو زبردست تنظیم د پښتانه مترقي لیکوال هلته هم موجود دی. جمال داور صاحب صدر دی، ډېر ښه کار کوي هغه هم.
اوس به د نیم ګلاب کتاب نه د دیدار وزیر یو شعر وورو چې دی په خپل موږ او تاسو ته وړاندې کوي.
یو غزل دی چې احساس راویښ کا او خواهش پټ پسینه کې مګدا. احساس راویښ کا او خواهش پټ پسینه کې مګدا، دا قیمتي شیان د ذات په تهانه کې مګ ده. او ستا د راتلو نیمګړی لوز مطمئن نه کړمه، ستا د راتلو نیمګړی لوز مطمئن نه کړمه. دا رژېدلې نیم ګلاب په ګلدسته کې مګ ده. د جنتونو د ښکلا وښون کې خدای ته ګوره، د جنتونو د ښکلا وښون کې خدای ته ګوره. دا سور انګار نور زمونږ په ګلداره کې مګ ده. انتظار ډیر وشو رواي خلا د ځان سره، انتظار ډیر وشو رواي خلا د ځان سره. بس نور سترګې د پیمخو په کوڅه کې مګدا او ژوند د آزاد مرغه په شان پرېږده ساده انسانه. ژوند د آزاد مرغه په شان پرېږده ساده انسانه. دا شین توتی د روایاتو په پنجره کې مګدا او د دیدار تږی ترنه ګرد د ورځ مخ نه واړوي. لیونۍ دا سره لو پټا په دروازه کې مګدا.
په اماراتو کې مېش دیدار وزیرو چې تاسو خبرې او شعرونه واوریدل. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره تاسو په خدمت کې يم. تر هغه د لوی خدای په امان.
مشال ریڈیو دا
لکد پرخه میں پزرا ور دی جن کیف سمره خپل ښکارې دی جنې چې پرور بیرته لاندې کوزي دی جنې وسر سال کیف سمره خپل ښکارې دی جنې وسر سال کیف سمره خپل ښکارې دی جنې چې په ناز باندې په وامر او خاطی جنې وسر سال کیف سمره خپل ښکارې دی جنې چې په ناز باندې په وامر او خاطی جنې وسر سال کیف سمره خپل ښکارې دی جنې وسر سال کیف سمره خپل ښکارې دی جنې